یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو په یو استودیو یو ساعته خبرونې ته شرغلاست. د لوی اختر دویمه ورځ مو مبارک سه. په دې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې دي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته پرې به ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د قزاقستان ولسمشر د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې د ترهګرۍ په وړاندې نړیواله جګړه ده او نړیوال هم باید د دغې جګړې په ژر ختمولو کې زیاته ونډه واخلي. او پاکستاني چارواکي وایي دوه نامعلومو کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نښه کړی و، خو پر ځای یې دوه نور کسان وویشتل. د خبرونو تفصیل د قزاقستان ولسمشر د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. په دې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو پر جګړې ټینګار شوی او پر پاکستان انتقاد شوی چې هغه وسلوالو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې جګړه کوي. سپینه مڼۍ وایي نور سلطان نظربایف په دې اړه د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په سیمه ییزه او نړیواله کچه د قزاقستان د مشرتابه د هڅو ستاینه وکړه. دواړو مشرانو د واشنگتن او واستانی ترمنز پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې د ترهګرۍ په وړاندې نړیواله جګړه ده او نړیوال هم باید د دغې جګړې په ژر ختمولو کې زیاته ونډه واخلي. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری د څرګندونې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه د امریکا د دفاع وزیر د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې وکړې. نوموړي زیاته کړه
اینا خوب است که در آموزش و در جاهایی که ما ضرورت داریم کمک کنن تا این جنگ زودتر ختم شد.
دوی دیده لپاره چی جگره جر ختم سی او توریزم پا افغانستان که مات سی نریوال مجبور و مکلفتی چی لامشترم رسته وکلی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس دوی ورځې مخکې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د نور امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه کړې ده او په څو راتلونکو ورځو کې به دغه بهیر پیل سي. ماتیس افغانستان ته د نویو استول کېدونکو سرتیرو شمیر ونه شود، خو له دې مخکې امریکایي قومندانانو د هیواد ته د 3000 څخه تر 5000 سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. د ترکمنستان چارواکي وایي په افغانستان او پاکستان کې د ټاپي د غازو پر پروژې کار روان دی. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د دې هیواد د مرستیال صدر اعظم ماکسد بابایف له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د تایید شوي پلانونو له مخې د دغه پروژې نلیکې په ترکمنستان کې شودل سوي او د افغانستان او پاکستان پر برخو هم کار روان دی. د غازو د دغه سترې پروژې نلیکې به چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږي 1340 کیلومتره اوږدوالی ولري او په کال کې هم د 3.3 میلیارد متر مکعب غازو د لیږلو ظرفیت ولري. د وتر دی مال د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ ځخله ازادي رادیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي دوه نامعلومو کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نښه کړی و، خو پر ځای یې دوه نور کسان وویشتل. دا پیښه نن په کراچي ښار کې د اختر تر لمانځه وروسته سوې ده. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړی خواجه اظهار الحسن له دغه بریده روغ رمټ وتښتید، خو یو پولیس افسر او یو تنکی ځوان په دې برید کې ووژل سوه. دا خبره د متحده قومي غورځنګ او سیمه ییزو پولیسو تایید کړې ده. په همدې برید کې لږ تر لږه څلور نور کسان ټپیان سول. د کراچي د پولیسو افسر پیر محمد شاه ویلي چې یو برید کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل سوی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د متحده قومي غورځنګ مشر فیصل سبزواری پر ټویټر پاڼه لیکلی دی چې برید کوونکی د پولیسو په یونیفورم کې و. د امریکا متحده ایالاتونو د هغو راپورونو په اړه چې وایي په ایران کې یو مذهبي مشر محمد علي طاهري په اعدام محکوم سوی، سخت اندېښنه څرګنده کړې ده او د هغه د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د ایران یو محکمې په 13 اګست میاشت کې طاهري په ځمکه کې د فساد خورولو په تور په اعدام محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوې مذهبي ډلې د تاسیس او په ځمکه کې د فساد خورولو په خاطر یو چاته د مرګ سزا ورکول د تهران له هغو مسؤلیتونو څخه سرغړونه ده چې د بیان مذهب او عقیده د ازادیو د یقیني کولو په برخه کې کړی دی. د طاهری مدافع وکیل ویلی چې موکل ته د تهران به محکمې د اعدام سزا د خلخوا د یوې تصوفي ډلې له جوړولو وروسته واوروله. د طاهری د کورنۍ غړو بیا ویلی چې هغه په زندان کې په زور دې ته اړسوي چې په یوه ویډیو کې اعتراف ثبت کړي. یو شپېته کلن طاهری یو مذهبي مشهور مشر دی چې پیدایش ته د صوفیزم له نظریې ګوري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په امریکا کې د قانون تنفیذ مامورین هڅه کوي چې په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګری او ډیپلوماټیک استوګنځایونه وپلټي. د وزارت خبرداري ورکړی چې دغه اقدام اتباع له مستقیم ګواښ سره مخامخ کوي. د وزارت ویاندی ماریا زخاروفا پرون په یو بیان کې وویل چې یو امریکایي اداره په پام کې لري چې دغه تلاشي نن یعنی شنبه ترسره کړي. دغه اقدام وروسته تر دې کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روانونه اعلان وکړ چې غواړي په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګری او په واشنگټن او نیویارک کې د دې هیواد دوه مرکزونه وتړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. په دې اوساته خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستاني خپل پوځي مرستې مشروطي کړي.
د تروریزم سره جګړه بریالیتوب ته نه رسیږي چې په سیمه کې پاکستان هیواد د هغوی پوځیان نظامیان ایسای کاملا د تروریستانو څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي.
په یو تحلیلي راپور کې اوري چې افغان حکومت وایي هڅه کوي د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو ملاتړ جلب کړي او د امریکا نوې ستراتیژي عملي کړي.
دا ستراتیژي به په هر حالت کې عملي کیږي ځکه چې د جګړې اصلي قرباني افغانستان دی.
په دې خبرونه کې دا جالب معلومات هم خبرو چې یو جاپانی توانیدلې په سپوږمۍ کې اکسیجن عمومي د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت قاچاق او د کرلو د زیانونو په اړه دغه پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ګڼو نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سي. شمشاد زدران د دې خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي. ورزو د دې خبرونې اول راپور ته د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې. د دې وزارت ویاند وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه به هغه وخت کامیابه سي چې پر پاکستان فشارونه تر دې هم زیات سي. دا په اصل کې ده چې امریکا ویلي تر هغې چې پاکستان د سختریزو وسلولو پر ضد عملي اقدام نیوي کړی د پوځي مرستو ورکړه به تر نامعلوم وخته پورې وځنډوي. له کابل حدیث پردیس نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت پاکستان ته د امریکا د پوځي مرستو مشروط کېدل پر ځای او د سیمې د ثبات لپاره ګټور بولي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري د لوی اختر په دویمه ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د روانې مبارزې د بریا لپاره پر پاکستان فشارونه خورا مهم دي. د افغانستان دفاع وزارت له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې تازه د امریکا حکومت اعلان وکړ چې پاکستان ته خپلې پوځي مرستې مشروطې کوي. د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې ودروي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې د افغاني اغیانو د پټنځایونو پر وړاندې اقدام ونه کړي، واشنگټن به له پاکستان سره د مرستو په درولو او ان پر دغه هیواد د بندیزونو پر لګولو هم فکر وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو یوه برخه بندیږي، خو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان پر وړاندې دا د امریکا لومړنی اقدام دی. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي چې امریکا پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې ورکړي، خو دوی هماغو ترهګرو ته چې امریکا یې پر وړاندې جنګیږي پناه ورکړه او دا چلند باید بدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ د لوی اختر د لمانځلو ادا کولو وروسته وویل چې افغان حکومت آماده دی چې د موجوده ستونزو په اړه له پاکستان سره خبرې وکړي. موږ غوښتل چې په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د امریکا له وروستي اقدام داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات نور پر پاکستان باور نه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستاني خپلې پوځي مرستې مشروطې کړي. امریکا فیصله کړې چې پاکستان ته د 225 میلیونو ډالرو پوځي مرسته تر څو چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسلوالو مخالفانو په نزایونه نوي لري کړي نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي تر څو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د پټن ځایونو خلاف اقدامات په خپلو سترګو نوي لیدلي، د 225 میلیونو ډالرو دغه مرسته پاکستان تا نو ورکول کیږي. خو پاکستان په خپل خاور کې افغان مخالفانو ته پناه ورکول نه مني او وایي چې امریکا د افغانستان په شپاړس کلنه جګړه کې د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. د امریکا نوی دریز روانه اونۍ د پاکستان په پارلمان او سړکونو کې اعتراضونه وپارول او پولیسو د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره د وشکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل که چیرې پاکستان په خپل خاور کې د افغان یاغیانو پناه ځایونه لري نه کړي، واشنگټن پاکستان سره د مرستو په درولو د ناټو د لوی ملاتړ حیثیت ورڅخه لري کولو او حتی پر دغه هیواد د بندیزونو پر لګولو هم فکر کوي. واشنگټن پاکستان ته دا خبرداری هم ورکړی چې که د افغانستان په ارتباط له امریکا سره همکاري ونه کړي نو له هند څخه به وغواړي چې په افغانستان کې خپلې رغنده هلې ځلې پراخې کړي. د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې ودروي. د نور تحلیل لپاره له هالنډ څخه افغان لیکوال او تحلیلګر زکریا پوپل راسره په مستقیم تماس کې دی. پوپل صاحب، سهار په خیر. اول خو مو لوی اختر مبارک. دویمه دا چې پر پاکستان د نظامي مرستو لپاره دغه شرطونه ایښول څومره مرسته کولی سي د سختریزو ډلو د ځپلو لپاره، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې ویل کیږي په خلاص مټ فعالیت کوي؟
مننه سالی صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته هم د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. زما د نظر څخه دا په هر صورت باندې ګټور کار دی چې پر پاکستان باندې بندیزونه لګول کیږي. هر څومره چې دا بندیزونه شدید کیږي او جدي کیږي، په هغه اندازه به مؤثریت هم ډیر وي. دلته یو خبره ډیره مهمه ده چې امریکا پاکستان ته په څومره جدیت سره دا پیغام ورکوي چې د ترهګرو ځالې بندې کړي. که پاکستان پوزي چې واقعا امریکا په جدید په دې خبره کې او کچيري موږ د ځالې بندې نکو، نو دا به موږ ته ډېر خطرناک واقع بولري. زه په دې متيقن یم چې پاکستان دا کار کوي او بالاخره به د ځالې د منځه وړي. خو یوازې په د 225 میلیون ډالرو په مرستې په بندولو سره زما د نظر څخه پاکستان حاضر نه دی چې د ترهګرو د ملاتړ څخه لاس واخلي، ځکه د دوی ګټې تر دې ډېر غټې دي. او په زمن کې که چیرې موږ د پاکستان و غبرګون ته وګورو چې د امریکا د تعزیراتو په وزه کولو سره د چین سره، د روسیې سره، ایران سره او یو شمېر نورو هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړې دي، یعنی دا داسې یو عکس العمل یو شو دی چې موږ هم د امریکا په مقابل کې څه کولی شو. نو په دې خاطر ډېره مهمه دا ده چې د امریکا څومره جدي ده په دې کار کې.
بلې، پوپل صاحب، د پاکستاني چارواکو له وروستیو بیانونو او هلته د حکومت پلوي له وروستیو مظاهرو داسې نه ښکاري چې د امریکا د خبرداری جدي دی او پاکستان یې د چا خبره ورخطا کړې ده.
د زما د نظر څخه د ترامپ د راتګ سره دا پیغامونه به پاکستان ته ورکول کېدله او تر ډېر اندازې پورې هم جدیت. زما منظور د جدیت څخه څو خبرې دي. یوه خبره دا ده چې آیا امریکا به د پاکستان په مقابل کې یوازې په همدې اکتفا وکړي او که به نور هم مخته ولاړ شي، یعنې د بندیزونو به نور هم ډیر کې لکه اوس چې ګواښه کوي، لکه د روسیې په مقابل کې چې وکړي، لکه د ایران په مقابل کې چې وکړي. که چیرې دا تعزیرات همدومره مخته ولاړ شي او پاکستان ته دا وښودل شي چې دا کار کیږي، نو په هغه صورت کې به ګټه ډېره وي. د بل طرفه پاکستان په امریکا کې ډېره قوي لابي لري او د پاکستان لابیګران په امریکا کې ډېر کار کوي چې د جدي اقداماتو مخه ونیسي د پاکستان په مقابل کې. نو زما د نظر څخه په نږدې وختونو کې به دې ته وکتل شي چې امریکا نور څونه مخته ځي او نتیجه به هغه وخت معلومه شي.
په پال سب اندیشنه همیشه دا شول کیږي چې افغانستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل نسی. د جنوبی آسیا افغانستان په باب چې کله د امریکا نوی ستراتیژي اعلانیدله، د امریکا ولسمشر پر پاکستان د فشار راوستلو د یادونې ترڅنګ له هند څخه د افغانستان د لانجې په حال کې د همکاري غوښتنه وسوه. دغه مسله څومره پاکستان لا تحریکولی سي د سختریزو ډلو د ملاتړ دپاره؟
زما د نظر څخه امریکا دا یو رقم د اختر په توګه باندې و پاکستان ته وویل که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کښېنږدي چې هندي په افغانستان کې نور راشکیل کړي. اصلا دا د افغانستان په ګټه نه ده چې افغانستان د ابرقدرتونو او د لویو قوتونو د سیمې د قوتونو د جګړې په ډګر باندې بدل شي، ځکه چې پکښې کې مري افغانان. نو په دې خاطر باندې دا زموږ په ګټه اصلا نه ده، خو دا په دې معنی نه ده چې که چیرې پاکستان خپلو کړنو ته دوام ورکړي نو موږ به د هندو سره د دوستی او همکاري څخه لاس اخلو. د هندو سره دوستي د افغانستان لپاره ډېره مهمه او ارزښتناکه ده.
په پال سره تاسو مخکې یادونه وکړه چې پر پاکستان د پوځي مرستو د بندولو مسله شایي په پاکستان زیات تاثیر ونه کړي، ځکه چې د دې مرستې اندازه کمه ده. نور کوم اقدامات داسې دي چې امریکا کولی سي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره ورڅخه استفاده وکړي، یا هم افغان حکومت په دې برخه کې له امریکا څخه د مرستې غوښتنه وکړي؟
ډېر کارونه کېدای شي چې وسي. یو د هغو کارو څخه دا دي چې اقتصادي بندیزونه پر ولګول شي. دا اقتصادي بندیزونه یوازې د امریکا نه وي، بلکې د اروپایي اتحادیې هم وي. که دغه بندیزونه پر پاکستان ولګول شي، پاکستاني توکي اروپا او امریکا ته صادر نه شي، نو پاکستان اقتصاد د سقوط سره مخامخ کیږي. یوه خبره. دوهمه خبره، حتی که د سویفت د سیستم څخه، د سویفت د بانکي سیستم څخه پاکستان قطع شي لکه ایران چې قطع شو، دا به د پاکستان لپاره فاجعه وي. او زه متأخین یم چې پاکستان په هیڅ بیا باندې جته حاضر نه دی چې دا دوه کار وسی. نو که چیرې دغه ګواښ ورته جدي وسی او دوی پوسی چې همدا کار کوي، لکه جورج بوش چې دا اختر پرویز مشرف تور کړی وو، د هغه منظور هم دا نه و چې بم به پر دوی ورځي، بلکې منظور یې همداسې تعزیرات وه. نو زما د نظر څخه په دې صورت کې به پاکستان مجبوره کیږي چې د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي.
ډیره مننه ستاسو څخه. په هالند کې میشت افغان لیکوال او تحلیلګر ذکریا پوپل و چې را سره خبرې کولې. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی کړی چې پر پاکستان خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې دي. امریکا فیصله کړې چې پاکستان ته د 225 میلیونو ډالرو پوځي مرسته تر څو چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسله والو مخالفانو پناه ځایونه نه وي لرې کړي نه ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د سیمه ایز اجماع ځینو غړو هیوادونو د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه عکس العمل ښوولی، خو افغان حکومت وایي هڅه کوي چې په دې برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. اجمل تورمن په دې اړه تفصیلي راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ غبرګونونه له ځانه سره درلودل، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي هیله مند دي چې یاد هیوادونه له دغې ستراتیژۍ او د ترهګرۍ پر وړاندې د افغانستان د مبارزې له دریځ نه ملاتړ وکړي. په دغه ستراتیژۍ کې پر پاکستان د نیغ په نیغه فشارونو خبره شوې ده. هغه هیواد چې په تیره کې د امریکا متحدو خو اوس ویل کېږي چې د یاد هیواد له مخالف روسیې سره همکاري کوي. د جمهوری ریاست د وین مرستیال نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي د دغه هیواد په غوښتنه جوړه شوې او د سیمې هیوادونه تر ملاتړ پرته بل لار نه لري.
اما موږ ډاډمن یو تل موخه دا هڅه کړې ده او د هیوادونو ملاتړ مو لرلې دی. اوس هم موږ ډاډمن یو چې دغه ستراتیژي په اړه باندې د هیوادونو ملاتړ به لرو او دا ستراتیژي به په هر حالت کې عملي کیږي، ځکه چې د جګړې اصلي قرباني افغانستان دی، د افغان ملت دی، افغان دولت دی. نو زموږ لپاره لومړیتوب افغانستان دی، زموږ لپاره لومړیتوب د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت په کول کې او د افغانستان ملت دی.
خاقلی آزاد دغه شان وویل چې ترهګری د سیمې او نړۍ لپاره خطر دی او افغانستان د نړۍ په استازیتوب په وړاندې جګړه کوي. د نوموړي په خبره دغه مخالفتونه د دوو دولتونو په بهرني سیاست پورې اړه لري او د سیمه ییز اجماع غړیو هیوادونو په وار وار سره د ترهګرۍ پر وړاندې د افغانستان له پالیسۍ ملاتړ کړی دی. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې راغلي چې ترهګر او مرکزونه به له منځه وړل شي. ډونالد ترامپ ویلي تر هغه سره د مبارزې دوام افغان دولت سره مرسته او دغه مبارزې لپاره د زمانی جدول نه ټاکل به د امریکا د دولت د کار په دستور کې شامل وي. د امریکا ولسمشر دغه شان ویلي پاکستان هغه تر هغه ته د پناور کولو مسول دی کوم چې امریکا ورسره په افغانستان کې جګړه کوي. د دغه ستراتیژي اعلان د هغه سیمایزو هیوادونو بیلابیل خبرګونونه راپارولي کوم چې د افغان حکومت په وینا د سیمایز اجماع غړي دي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا ستراتیژي به ګټوره نه وي. چین د دغه ستراتیژي د وی برخې په وړاندې منفي خبرګون خودلې او ویلي چې پاکستان له ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او په دې برخه کې لوی قربانۍ ورکړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي چې دغه ستراتیژي به باکه ده او د افغانستان ناورین له یو کړکیچ سره مخ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی هم له امریکا غوښتي چې د سیمې د هیوادونو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، خو افغانستان او هندوستان له دغه ستراتیژۍ ملاتړ کړی دی. یو شمېر هیوادونه په داسې حال کې د دغه ستراتیژۍ په وړاندې غبرګون ښیي چې مخکې تر دې ولسمشر غنی ویلي ول له پاکستان پرته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د غړو هیوادونو ملاتړ او اعتماد خپل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم په همدې هدف تاجکستان، قرغیزستان، ایران، روسیې، چین، هند، آذربایجان، قزاقستان او ازبکستان ته سفر کړی دی. خو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د ولسمشر د دې څرګندونو په وړاندې په انتقاد سره وایي اصلا سیمه ییز اجماع نه ده رامنځته شوې. د دغه کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د افغانستان د حکومت د ضعف له امله عملاً دغه حکومت نه دی توانیدلی چې د خپلو سیاستونو لپاره یو سیمه ییز اجماع رامنځته کړي
په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن ازادي راډیو ته ویلي دا چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته اړ شي له دې عمله به پر دوی لازم فشارونه راوړل شي. نوموړي دغه شان له روسیې، ایران او د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره ډیپلوماتیکو خبرو ته اشاره وکړه. ویل دا د سولې لپاره زمینه برابروي.
اوس د امریکا لخوا یوه هر اړخیزه ډیپلوماسي موجوده ده. زما په اند د سیمې له ټولو هیوادونو سره باید جدي ډیپلوماتیک فعالیتونه وشي. موږ به دغه هیوادونه وهڅوو چې له افغان حکومت ملاتړ وکړي، ځکه افغان ځواکونه د ایران او روسیې په ګډون د ټولو هیوادونو جګړه مخته وړي.
یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې موسی فریور د سیمې د هیوادونو غبرګونونه جدي ګڼي، وایي ښې پایلې به ونه لري او د نړۍ د لویو قدرتونو د تقابل احتمال هم کیدای شي. خو الله رڅ ده. د سیمې د چارو کارپوه انتظار خادم وایي افغان حکومت باید روسانو او چینایانو ته قناعت ورکړي او دا ورته وایي چې ترهګري سرحد نه لري او بالاخره سیمې ته لار کوي.
افغانستان تسلیم نسازه بخواست
تر کومه چې افغانستان روسانو او چینایانو ته دا څرګنده نه کړي چې هر هغه ستونزه چې افغانستان کې پیښیږي د سیمې پر هیوادونو هم اغیز لري، نو شو کولای چې د دوی ملاتړ خپل کړو.
خاغلی خادم د روسیې او چین غبرګون د اندېښنې وړ ګڼي. دی وایي که چیرې افغان حکومت د دغو دوو هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې قناعت خپل نه کړي، د دغه هیواد وضعیت به خرابه شي.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
پاپنسان کې د نورو اسلامي هیوادونو غونډې د لوی اختر دویمه ورځ ده. تر اوسه پورې پاپنسان کې د کومې جدي پیښې راپور نه دی ورکول شوی. حدیث پردې سره سره له کابل په مستقیم تماس کړي. پردې صاحب، د لوی اختر دویمه ورځ مو مبارک. څنګه د اختریز شیبي په کابل کې څنګه دي؟
مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو ته. اختر مبارکي تاسو قدرمن اوریدونکو ته وایم. تر اوسه پورې د اختر دویمه نیمایي ورځ چې ورځ نیمایي شوې ده، په کابل کې او مشخصا په ټول افغانستان کې د کومې جدي امنیتي پیښې ریپورت نه ده ورکړل شوی. کوم څه چې معمولا په نورو ورځو کې دا مسله وی او بل موضوع دا ده چې نن په کابل ښار کې د نسبت پرون ته چې خلک په قربانیو کې مصروف او جوپه جوپه خلک لیدل کېدل چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ورتلل، همداراز ماشومان دویم میله ځایونو ته ورتلل او خوشحاله وو. او ښار کې نسبت پرون ته ګڼه ګوڼه زیاته وه او همداراز په عمومي واټونو کې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی د نورو ورځو په پرتله زیات لیدل کېدل. او تر اوسه پورې په کابل او په ټوله کې په افغانستان کې د کومې جدي امنیتي پیښې ریپورت هم نه ده ورکړل شوی او اختر تر دې دمه پورې خطر شوی.
په دې هیله چې پاتې شېبې هم شي تیرې سي حدیث پر دې سو چې په کابل کې د اختر دویمې ورځې په باب معلومات را سره شریکول. له کابل ورزو کونړ ته، په کونړ کې ځوانان د پارکونو او میله ځایونو له نشتوالي څخه شکایتونه لري. روح الله انوري او نور تفصیل.
کونړ کې ځوانان د میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم چې د کونړ هره دره او ولسوالۍ د چکر دپاره مناسب ځایونه لري، باید له لرې لرې ځایونو خلک ورته د ساتیری او میلو کولو دپاره لاړ شي.
ما نوم د ابراهیم او زه د کونړ د سادآباد اوسیدونکی یم. دلته په کونړ کې پارکونه نشته، د تفریح ځایان نشته چې الکان هلته لاړ شي او ځان مشغول کړي. هلته
زما نوم عبدالرحیم دی. زمونږ دا غوښتنه ده چې په کونړ کې میلو ځایونه نشته دی، نو چا سره چې پیسې هغه جلال آباد ته لاړ شي او چا سره چې نه وي هغه همدې کونړ کې پاتې.
دوی وایي په نورو ځایونو کې د سړیو او ښځو دپاره ځانګړي بڼونه جوړ شوي چې د خوښۍ په ورځو کې پکې سر راټولیږي او ساتیری پکې کوي، خو په کونړ کې دا ډول هیڅ اسانتیاوي وجود نه لري. په هر اختر کې د کونړ اوسیدونکي په خپل ولایت کې د پارکونو او میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي، خو د دولتي مسؤلین ورته همدا ځواب دی چې دوی د بڼ جوړولو دپاره مناسب ځمکه په واک کې نه لري او نه هم تر اوسه د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر کوم بډای پکې پیدا شوی چې خلکو ته د میله ځای جوړولو باندې خپله پانګه ولګوي. همدا وجه ده چې ځوانان په خپلو دیرو او کورونو کې د سندرو غږولو او یا هم د نورو دوستانو کورونو ته په تګ ورځ تیروي.
تاسو لا پیغامونو
زه سید خان د غزنی ولایت تاندړو لولو سوالي خبرې کوم. زه د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته زړه له کومه سلامونه وایم. نیک هدي خدای دې ستاسو اختر او د سولې اختر او ټول مسلمانانو ته یو د سولې پیغام راوړي.
اختر د ټول مبارک شه. اختر د ټول مبارک شه. کپو وطن وی او کورک له وطن وینا. السلام علیکم. شاباس کلاندار زدران یم د پکتیا ولایت ګرد شاینا. تاسو ته اوریدونکو ته کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکې اله او د لوی اختر مبارکي وایم. خوشاله یم چې تاسو ته پیغام ثبت کوم. د نشریدو په اله یم او د ټولو افغانانو لپاره د لپاره د ټولو پښتنو لپاره هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي هر ورځ اختر اختر واړم. د دوی د سوکالۍ آرامۍ او خوشحالۍ په تمه عرب تعالی ته لاس په دعا یم. وسلام به احترام.
بله السلام علیکم. محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه پیغام پیښم. لمړی د لوی اختر مبارکي تاسو د رادیو ټولو همکارانو او ریډونکو ته وړاندې کوم او په دې هیله مې چې وسوکاله د افغانستان ولرو. د ټولو هغه مخالفین ته غوښتنه لرم چې دامګړې په جګړه کې ښکیل دي او د نورې وادو لپاره جګړه کوي. د دوی څخه هیله کوم چې نور جګړه پاس کړي او د خپل هېواد ته یو خوشحالي په نصیب کړي. سلام احمد قاسم زواک.
الو السلام علیکم. زه د زابل د ولایت په خاکی افغان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. د ټول افغانستان شریف خلکو ته د اختر مبارکي وایم. زموږ د خاکی افغان د ولسوالۍ د اختر مخنیوي خو د پاکستان غلامانو وکړو. نو له الله پاک سره شکر چې موږ ته صبر او وسیله غواړو او دې ته جزاه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو د افغانستان ټول مسلمانانو د نړۍ او مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پس له سلام ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. خدای تعالی افغانستان د سولې کور وګرځي. خدای تعالی موږ ټول په شهیدانو کې شمار کړي. ټپیانو ته خدای شفا ورکړي. بنجان جی خدای را الهی د حجانو جی خدای تعالی حج قبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
یور بیا مو د لوی اختر دوای مورز مبارک سه تاسو ته د خوشاله شیبو په هیله. یو جاپانی تو نه دلی پاسپورټ کې اکسیجن عمومي تفصیل لسمت سروان.
یو جاپانی چېونکو په دې بریالي شوی چې په سپوږمۍ کې زموږ د ځمکې اکسیجن عمومي. ساینسپوهان له ډیرو وختونو راهیسې باوري ول چې د 2 میلیارد کاله پخوا اکسیجنونه په سپوږمۍ کې موندل کېدای شي. دوی له ډیرو کلونو په دې پوهېدل چې په سپوږمۍ کې اکسیجن شته، خو اوس جاپانی څېړونکی سیلینی د اکسیجن په موندلو بریالی شوی او د دې لپاره چې د اکسیجن له مځکې سره تړاو لري د ساینس پوهانو لا زیاته لیوالتیا ورسره پیدا شوې ده. د جاپان د اوزاکار پوهنتون یو شمېر ساینس پوهانو په سپوږمۍ کې د موندل شوي اکسیجن جزئیات په استرانومي نیچر مجله کې خپره کړي دي. د دوی په باور دا کشف نه یوازې د مځکې د 2 میلیارده کاله پخوا وخت یو پټه څنډه بیانوي، بلکې اوس هم کېدای شي چې د مځکې پر ابتدایي اتمسفیر زیات پوه شو او سپوږمۍ ته د اکسیجن د تلو د نظریې په اړه معلومات ترلاسه کړو.
د زهرو کاروان 19 پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي، خو تر پروگرام مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د قزاقستان ولسمشر د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. سپینې مڼې وایي نور سلطان نظربایف په دې اړه د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې د ترهګرۍ په وړاندې نړیواله جګړه ده او نړیوال هم باید د دغې جګړې په ژر ختمولو کې زیاته ونډه واخلي. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری د څرګندونې افغانستان ته د نور امریکایي سرتیرو د استولو پاړه د امریکا د دفاع د وزیر د ورستي پریکړې په خبرګون کې وکړه. د ترکمنستان چارواکي وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د ټاپي د غاز پر پروژې کار روان دی. د ترکمنستان دولتي خبري ایجنسی د هیواد د مرستيال صدر اعظم له قوله خبر ورکوي چې ویل دي د تایید سوي پلانونو لمخې د دغه پروژې نلې کې په ترکمنستان کې شودل سوي او د افغانستان او پاکستان پر برخو یې هم کار روان دی. پاکستاني چارواکي وایي دوه نامعلوم کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نشه کړی وو، خو پر ځای دوه نور کسان وویشتل. دا پېښنن په کراچي ښار کې د اختر تلمنځ ورسته سوي. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړی خواجه احزار الحسن له دغه بریده روغ رمټ وتښتید، خو پولیس وایي چې یو پولیس افسر او یو تنکی ځوان په دې برید کې وژل شوی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتو د هغو راپورونو په اړه چې وایي په ایران کې یو مذهبي مشر محمد علي طاهري په اعدام محکوم شوی، سخت اندېښنه څرګنده کړه او د هغه د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران یوې محکمې په 13 اګست میاشت کې طاهري په مځکه کې د فساد خورولو په تور په اعدام محکوم کړ. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په امریکا کې د قانون تنفیذ مامورین هڅه کوي چې په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګری او ډیپلوماټیک استوګنځایونه وپلټي. د وزارت خبرداري ورکړې چې دغه اقدام اتباع له مستقیم ګواښ سره مخامخ کوي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم. د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د زهرو کاروان خبرونه ته ډیر خراغلی. د خبرونه د نیم ساعت په مخه درته زه محمد حدیث پر د سوډان کوم، خو په سر کې زموږ همکار آیاس ترنک د دیونی مهم په خوتا کتنه کړی ده.
د نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د نشې موادو د کاچاک او خرڅلاو په تور او یا تنه نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل چې دا او یا تنه له نشې موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو د څو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی ول چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ترسره شوی دي. ښاغلی کاظمی وایي څنګه چې د کال روان موسم د نشې موادو د تولید وخت دی، نو ځکه د دوی د ځواکونو ټول پام د پوډرو کارخانو رانولو او هغو کاچاکړونکو نیولو ته اړولی چې تولید شوي نشې مواد رانیسي.
ما در یفته نزدیک به 70 نفر در
موک پدی اونای کی د هیواد په څلور دي شو ولایتونو کی د نشئی مواد په تور اویا کسان او نګدې دوه ټونه نشئی مواد نیولې دي. موک اوس د نشئی مواد د تولید په موسم کیو چې په دې وخت کې د قاچاق قشه ټیټیږي.
تولید مواد مخدر است میا قاچاق په اندازه نه
بل لورتل نشئی مواد سره د مبارزې وزارت له هیواد څخه بهر د نشئی مواد د قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د نشئی مواد سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي رادیو ته وویل د هیواد په سرحدي پولو کې د نشئی مواد د کنټرول په خاطر د ځنګړو ځواکونو زیاتوالي قاچاقونکو دي ته اړکړي چې د قاچاقو لارو چارو ته تغیر ورکړي او له هیواد څخه بهر د قاچاق په خاطر له هوایي ډګرونو څخه کار واخلي. د خاغلی د نشار په وینا په دی اونې کې دوه قاچاقونکو د 2 کیلو نشئی مواد سره نیولې چې غوښتل یې د حامد کرزي هوایي ډګر لارې د هندستان هیواد ته قاچاق کړي.
لنشئی مواد سره د مبارزې پولیسو د کابل په هوایی ډګر کې دوه قاچاقونکو نیولې دي او زیاتې نیونې هم د کابل په هوایی ډګر کې لرو.
دا په داسې حال کې د چلنشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز د معلومات پر اساس د روان کال د اسد په میاشت کې شپېته قضیې د یوه ایراني تبه په ګډون 9 شپېته مشکوک کسان نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته سپارل شوي او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي. او وروستۍ پیښه دا چې په کابل کې د معتادینو له ضربستریز روغتون څخه 200 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د استعمال کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا 200 تنه په مختلفو نشو روږدي ول چې تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته د چهارشنبې په ورځ روغ رمټ رخصت شول. د ښاغلي یوسف په وینا یو شمېر په نشه روږدي کسان د کسب زده کولو په خاطر د امید په نوم مرکز ته معرفي شول تر څو د زده کړې تر بشپړېدو وروسته کار وکړي.
لایا سترنک نه په مننې وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه اوریدلی شي. افغان حکومت غواړي چې د نشئی موادو پر ضد د ګډې او جدي مبارزې لپاره یو سیمه ییز ستراتیژي جوړ کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز نږدې په سلو کې 50 ناروغان معتاد دي. د کونړ امنیه قمندان جمعه خان همت وایي چې سکالې د ولسونو په مرسته له کوم مالی او ځاني زیان پرته د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین کړی دی. په دې اړه مو درته مرکه چمتو کړې ده او په همدې خپرونه کې به همداراز واورئ چې د هلمند ولایت علي محمد چې د خیاطۍ دوکان لري خپله نشه یې له سګرټو پیل کړه او بیا تر تریاکو پورې ورسوله. دا چې په دې بهیر کې څه سړې او تودې ولیدلې او څه فکر کوي دا به هم د لخلې واورو. او همداراز په روسي برخه کې مو درته و ډرامه چمتو کړې ده نو هیله دا چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. افغان حکومت غواړي چې د نشئی موادو پر ضد د ګډې او جدي مبارزې لپاره یو سیمه ییز ستراتیژي جوړ کړي. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دې وزارت په اړه یو طرح هم جوړ شوی چې په کابل کې د 12 هیوادونو د کارپوهانو غونډې ته به وړاندې شي. کتونکو به وایي کده ستراتیژي عملی شي نو د مخدره موادو کښت او قاچاق په تر یو حده کنټرول شي. په دې اړه عباد الله حنانسی راپور چمتو کړی چې روغتیا لیزه وړاندې کوي.
د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې د نشئی موادو پر ضد د سیمې هیوادونو په کچه د یوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار کوي. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستراتیژۍ طرح جوړه شوې چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به په کابل کې یوې سیمه ییزې غونډې ته وړاندې شي. د وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د 12 هیوادونو کارپوهان برخه ولري.
په ډیپلوماتیک سطح باندې د مملک ترمنځ دغه درک شته چې دغه یو تګلارې ته ضرورت دی. عمومي لحاظ دیدګاه د ستراتیژي دا ده چې موږ اوسو کولای یو همغږې میکانیزم رامنځته کړو، بالخصوص په دغه ګاونډیو هیوادونو کې چې اوسو کولای خپل فعالیتونه همغږې کړي. دغه عمومي دیدګاه ده او ورسره په دې دیدګاه کې دوه مهم شاید دا چې اوس کول یو اعتبار سازي وکړو د خپل ګاونډي موالکو ترمنځ، بالخصوص به مواد مخدره د مبارزې په برخه کې.
تر دې مخکې افغان ولسمشر ویلي و چې د نشئی توکو په مسله کې د سیمې هیوادونو ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته دا مبارزه نشي بریالی کېدلی.
همدا لامل و چې افغان حکومت غوښتل د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې هم شامل شي، خو امریکایي چارواکو بیا دا مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت وباله. د ښاغلي قایم په خبره کسه هم تر دې مخکې د مخدره موادو پر ضد د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې طرحې او میکانیزمونه موجود و، خو داسې یو مشخصه او منظمه تګلاره نه وه چې د هیوادونو ترمنځ اعتبار او همغږۍ رامنځته کړي. دا چې د نشه یي موادو پر ضد د سیمه ییزې ستراتیژۍ جوړول به څومره مؤثره او عملي وي، دا پوښتنه مو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت له پخواني مرستیال محمد ظفر څخه وکړه.
د سیمه د هیوادونو سره کار کول یا په ګډه ستراتیژي جوړول خو د مخدره موادو سره په مبارزه کې خامخا فایده کوي، دا ښه کار دی. خو په دې شرط چې ټول هغه ممالک چې په دې کې دخیل د هغوی د رښتیا نه دا کار وغواړي. په تېره کې هم بعض وخت داسې تعهدونه او یا معاهدې شوي دي، لیکن هغوی عملي بڼه نه اختیار کړي، یا د هغوی خوښه نه وه، یا زموږ د حکومت مشکلات وو.
محمد ظفر په دې باور دی چې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ کښت، ناامني او له ګاونډیو هیوادونو سره خلاصې پولې د نشه توکو تولید او قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. دی وایي تر هغو چې نړیوال په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیان د نشه موادو پر وړاندې مبارزه کې صادق نه وي، د افغان حکومت هڅې به مطلوبه نتیجه ونه لري.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه.
قدر من اوریدونکو مننه چې ازادي رادیو ته غواګی استو. دا هم بل موضوع د افغانستان د امر وختي وزارت وی په هیواد کې د ایچ ای وی یا ایډز نګدې په سلو کې 50 ناروغان موتاد دي. د دې وزارت د ایډز د کنټرول د برخې صلاحکار سمر الدین زازی ازادي رادیو ته ویل له دوی سره د ټول هیواد په کچه د ایچ ای وی 2290 ناروغان ثبت شوی چې 902 شپېته هغه ناروغان دي چې تر ناروغي مخکې په نشه یي مواد واخته او د سرنج لالارې نشه یي مواد استعمالول. اخوا موتاد ځوان چې لنګدی یو کال راهیسې د ایچ ای وی ایډز په وایروس اخته شوی وایي چې په ټولنه کې ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي او شاوخوا خلک په سپک سترګه ورته ګوري. په دې اړه بیا هم تفصیل د عباد الله حنانزی په یو بل راپور کې.
افغانستان هغه هیواد چې تر نورو هیوادونو ډیر کوکنار پکې کرل کیږي او نږدې 3.5 میلیونه وګړي په نشه یي موادو موتاد دي. خدای یوازې نشه نه ده چې د دې هیواد زرګونه وګړي په ځانګړي ډول ځوانان یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړي، بلکې په نشیانو کې د ایډز په ناروغۍ اخته کېدلو هم دوی په ټولنه کې د کرکې وړ ګرځولي دي. په نشه یي موادو یو روږدی کس چې له کابو 40 کالو راهیسې یې نشه کوله، خو اوس له نږدې یو کال راهیسې یې درملنه کیږي. دی که څه خپل نوم نه یادوي، خو په لړزیدلي غږ راته وایي چې څنګه په ایډز اخته شو.
ما تقریبا 3 میاشتې تزریق افتادم، یعنی پیچکاری میکنم.
ما درې کاله د سرنج د لارې نشه یي مواد استعمال کړي. همدا کار د یل عمر سو چې زه په ایډز باندې اخته سم چې ډیر خطرناک وایروس دی.
دا ناروغ چې اوس د ابن سینا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې دی وایي که څه هم تر پخوا ډیر ښه شوی، خو له نږدې یو کال راهیسې یې خپل ماشومان او کورنۍ نه ده لیدلې. د ده په وینا کورنۍ یې په دې نه پوهیږي چې دی په ایډز اخته دی. دغه ځوان وایي زموږ په ټولنه کې د ایډز له ناروغانو سره بد چلند کیږي او خلک په سپکه سترګه ورته ګوري.
زموږ سره داسې چلند کیږي لکه بلاګانې چې یو. زموږ سره ناروغ نه کښېني، ډاکټر نه راسره کښېني، څوک زموږ څنګ ته نه راځي، ځکه چې په ایډز اخته یو. کله چې یو څوک بد چلند سره کوي نو څومره ناارامه کیږي. کله چې ټولنه درسره داسې وکړي نو بیا خپله فکر وکړه. کله چې داسې چلند درسره وسي مجبور یې چې د مرګ هیله
وکړي.
اوس مهال په ټول هیواد کې د ایډز د کنټرول په برخه کې کابو 25 مرکزونه فعالیت لري او د چارواکو په خبره دوی هڅې کوي چې د دې مرکزونو شمیر ډیر کړي. لدی مرکزونو څخه یو هم د ابن سینا د معتادینو د درملنې مرکز دی چې د ایډز پی ویروس ککړ شاوخوا دیارلس کسان هم پکې بسترې دي. د دې مرکز مرستیال واحد الله کوشان وایي
کله چې روږدي کسان موږ ته بستریږي موږ یو اسکرینینګ کوو. په اسکرینینګ کې خصوصا مخدره توکي د پچکاري ډلې نه اخیستی هغه بیا موږ زموږ خاص هدف دی. موږ لابراتوار لرو هغه ټیسته چیرې ایچ آی وي وي نو موږ ایچ آی وي مریضان بسترو د همدوی په منځ کې بسترو خاص تدابیر ورته نیسو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په ټول هیواد کې د ایچ آی وی 2290 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې 25 سلنه یې ښځې او 15 سلنه یې نارینه دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د برخې سلاکار سمرالدین زازی وایي د ایډز نږدې 50 سلنه ناروغان هغه معتادین دي چې تر ناروغۍ مخکې د سرنج له لارې نشي مواد استعمالول.
په هیواد کې تقریبا 2290 کسان چې په ایچ آی وی باندې اخته شوي دي زموږ پروګرام سره ثبت شوي دي او تخمین چې د 6200 کسان دي چې د یو این ایډز لخوا دا تخمین شوی دی. په دې ډله کې 922 کسان هغه کسان دي چې نشه یي توکي د پیچکارۍ د لارې استعمالوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم په هیواد کې د ایډز د ویروس په اړه اندېښنه ښودلې او ویلی دی چې د ایډز د مخنیوي او ختمولو لپاره نوي پروګرامونه لري. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په زندانونو کې هم دا ویروس په چټکۍ سره خپریږي او د دې ترڅنګ په زندانونو کې د نری رنس ناروغي هم ډیره شوې ده. د ډاکټرانو په خبره د ایډز ویروس د جنسي اړیکو د وینې لیکت د مور د شیدو ګیري ماشین او د نورو تیغونو د ګډ استعمال له وجې له ناروغ څخه روغ شخص ته انتقالیږي. پر دې سربیره د هغو امیدوارو میندو ماشومان هم د مور په ګیډه کې په ایډز اخته کیږي چې مور یې په دې ویروس اخته وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او لکه څنګه چې مو په پیل کې در سره شمنه وکړه چې د کونړ امنیه قومندان سره مرکه لرو. د کونړ امنیه قومندان جمعه خان همت وایي چې سکالې د ولسونو په مرسته له کوم مالی او ځاني زیان پرته د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړی. زموږ همکار روحلان وری له ده سره یو مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې سکال په کونړ کې څومره کوکنار کرل شوي او څومره اړول شوي دي.
د کوکنارو کچه په مجموع کې هغه اټکل چې وزارت مواد مخدرو کړی و چې تقریبا هغه 900 هکتار یا 1200 هکتار از به کړي دا سروي کامل ناقص سروي و. تاسو به تر معلومه ده چې په کونړ کې کومه ټوره زراعتي ځمکه سروي کو شاید تر 212000 هکتار ځمکه نه وي. په مجموع کې تر 400 اضافه جریبه ځمکه د کوکنارو د وجود څخه پاکسوي ده په مختلفو ولسوالیو کې شالبته په شګل ولسوالی کې و په دانګام ولسوالی کې و همدارګم په نور مختلفو ولسوالیو کې چاته ده د کوکنارو کښت ذات او البته بدون د تلفات او بدون د دې چاته مستقیم مالی ځانی زیان یا مسته یو لسن ته واوري.
اوس دې ترازو چې قومندان صاحب څه کال تاسو څومره تاریاک نیولی یا نور نشی تو کوم دلته نیولی او د افیمو یا د تاریاکو د کاچاخو مخه نیولی
په مجبور کې مرش احتوا کید لودي. البته د مواد مخدرو چې په دې کې په 100 کیلوګرام هیروئین یا پین د دوی د فروشندګانو سره یا خرڅونکو سره نیول شوی دی. په دې تړاو موږ 10 نفر مزنین گرفتار کړی دي. 50 کیلوګرام تاریاک په نیولی دي. البته عمومه تاریاک چې د پاکستان ته انتقالیدل دمو گرفتار کړی دی د یو ورده واسطه سره. په مجموع کې الحمدلله از موږ په کونړ کې یو خولیل الهام چې د معتادینو کچه ډیره کمه ده بل د کوکنارو کروندې ډیره کمې کرل سوي وي هغه هم ډیره غرنۍ سیمې وي یا یخ خولې یا ته ماسره نه وي اب هوای هم مساعده نه ده. د دې ترڅنګ ولسونه هم الحمدلله از موږ سره پرام کاری کړی ده او موږ په مجموع کې شاله سره وړل لرو. په دې برخه کې څو ظلم د اسدآباد په شهر کې په دې مورد کې هم ولسونه زموږ سره همکاري کړې ده. هغه فروشندگان هغه خرڅونکي د مخدره توکو چاته مشخص کړی وي د مشخصو البته مافیا سره لاس تلودي د جلال آباد څخه انتقالېدل هغه موږ گرفتار کړی دي. په مجموع کې ول سفره مشپداشور مرچ کې د مخدره توکو پلورونکو په اسدآباد کې گرفتار کړی دي او عادی او قضایي ارګانونو ته سپارل دي. البته چې په دراتون کې تاته مجاز وځي چې تقریبا په دایوه یو نیمه میاشت کې موږ اته نفر گرفتار کړی او د قانون موږ ته سپارل دي. خام چرس په دغه رقم پخه چرس په همدغه شکل کینه په مجبور کړ. الحمدلله یو ولس سره ذات هم کار پاته سو دي. د دې ترڅنګ ځوانان هم الحمدلله ټول تعلیم یافته دي. د جنوب د کندهار او هلمند او روزګان او د ننګرهار ولایتونو په څیر په کونړ کې کدا فیصدی زه تاسو ته اټکل کوم دا په سوره کې 15.5% هم ناراضي اته ته دا دونه لوړ دی. ولی الحمدلله په کونړ کې لیل الحمد او رسول الله سلام کار پاته سوی دي او ځوانان لیل الحمد یو لو خوشبختی ده چې ډیر کم ځوانان په دې مواد په مقدرتو کارته کسان لرو.
کومه داسې اوس هم ځینې خلک دا شکایت کوي چې د خار شاوخوا سیمو کې اول سوالیو کې په تور سړک باندې افیم خو نه خو چرس خرڅیږي. د دې د مخنیوي د پارس پلان لري.
موږ همیشه د بزرګانو ولسونو سره په تفاهم کار کړی دی. زموږ کشفي ارګانون شپه ورځ دګیا دی ماته سرز وکړي چې بالفعل مستند باید هغه څوک گرفتار سي چې مدارک شواهد ورسره وي. موږ همیشه ولسونو ته ویلي دي بزرګان علما کرام زموږ سره په تماس کې دي. د لاندې مخکنۍ لاسته راوړنې چې ما ستاسو خدمت عرض وکړي دا هم د ولسونو په کومک ورځا کار کړی دی. زه بیا خپل پر ولس غږ کوم په هر ځای کې چې معتاد په هر ځای کې چې د مخدرات توکو پلورونکي دوی البته څه سرګو کیږي یا دقیق معلومات لري. زموږ ټول کشفي ارګانونه زموږ د وزیر امریت مش زما د دفتر شمیرې ټول ولسونو بزرګان ته ما قرات په مرات ورکړي دي. مرز په جنیان کې واچي زه امیدوار دیته ما باور لرم ان شاء الله چې په جوترن فرصت کې به دغه د مخدرات او پلون کې مش گرفتار او د قانون موږ ته ورسره تعالی تعالی مو
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
او سم رازو په هلمند کې د علي محمد په نوم د هغه کس خاطره در سره شریکو چې خپل نشې له سیګریټو څخه پیل او بیا تر تاریخ پورې ورسوله. دا چې په دې بهیر کې څه سړی او تودی ولیدلې او وس فکر کوي دا به خده چې په خپل د دلخلي وورو.
نو مې علي محمد د ول محمد زمان د هلمند خاصو د کلیما عمل مور پلار داول نسوار ده دا سیګریټ ده تاریخ ده چار دم ده زه و چې ما سیګریټ استفاده کوله په دکان کې هغه مې په خلاص کړ. حتی کور مې پلار مې دانه واخه مې را باندې سیګریټ مې مې دمه د پاکستاني سیګریټ تمباکو سره مې ګټه ولا بیا نور دوه نور اندیوالان مې دمه زوی مې واغ راتله دکان تر وخت دی په تاریخ اس کوله کورته بل سکوله غاز او مونږ برق باندې درلوده دوه درې پلار مې ګر کړل ولواله کدلته د تاریخ بوی د مال تاریخ نس کومول بوی دا ترن څلورم پلا چې ګر کړل تاریخو چې پلار مې ماتول چې تاریخ اس کې ځان مې برته ستاپم کړل سیګریټ مې هم پس نو په کندهار کې مې مالته مې دوه نور انډیوالان ول تاسو ویني نو زه مې دمه داس کول یو ورځ مور سره سیګریټ اوس کول چې مو مس کول دا د باندې راوتله مز چې وام اوس په هوا کې ګرځم لکه ترازو غو نیم داس لاندې باندې کېدل ما ټول خلک هم داس راته معلومې دي. نو هماغه نشه او چرال م سیګریټ دي نو سیګریټ څخه بیا د سیګریټ هماغه وخت ما چرته تقریبا یو نیم کلمه چرته سکوله دکان چې پر غدل م سیګریټ ما بل ته سکوله کوړت ما خالي سیګریټ هم بنس کوله چې ولې یو کښنه مې را باندې خبر نه سیاب زامن ما مختنه سي یو ورځ سیګریټ مې وقته پیدا کړ په کوټه کې پاس کښنه نو ولدا د چا دی مال دامه د پلانې دانډي والده هم پرې چې کښنه زی ته ویل د لاغه یو د نه مات کړل شوندان تی ویل نو هماغه بیا ما د ډیره 500 شپه ورځ د عملیانو سره مند خدای په زوره پوډر جبام نه دنی ولا تن جالب قصص درته کوم دلته بل شیشاس کولم په داوسم په چاره کم بار د نوې منونو درته اخلم نو د پکوټک مشتر نه زده د دیوال کوشت ګوري هغه نو دون سرای ده نن ګرمي ده نو د همڅه سره کل چې ګرمي هغه تاوش پور ده کیږي کنه وزوان چی ده چې ګوره پلانې وای دلته ګوره دا ټول کای کوم چې انو دا شان وای د غار نه راوځي وای ما چې ګو دلته مې کندل وای قسم په نه قبل شه اور ما د ډیر جالب مال بیا شیشاس کای کنه سکه ما خپل اندی ده فکر کوله موږ یو دوه درې اندی والان دي قومانو نجدید مامامو ده دې په تاریخ اس کوله نیم سات ته د خدای په اور وکز ما په جبه باور مکو چې نیم سات ځین تاریخ لري کې دا سې توري کې لکه دا تور لاین دا ما د ورکوال د بیا د ما ته 500
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
او په روسي برخه کې مدرته ډرامه چمتو کړي. په دې ډرامه کې بریالی کڅ هم هیڅ ډول نشنڅ کوي، خو د پوډریانو غونډې کالی غونډي ځان کټ مړ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د پوډریانو د وسېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري او وروسته به څه پیښ شي، دا به په هغه ډرامه کې چې زموږ همکار محمد ایاز ترنک چمتو کړي ده په ګډه واورو.
بریالی
حاضر صاحب. دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډری معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه کوم پوړی موړی نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې. ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کې.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تره تره بلده ښکاري، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده. خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه څه خزای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړی پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم. تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټول ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې رابورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلې او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلی چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیزه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته رابز راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم ترجان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر آلی؟ په خیر آلی
انډیوالا. دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
ها، دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
بس دا سنڈی والی وہ بولا لکا پڑا چمار یو خمار
چسو دانے
پنجا دانے
پنجا دانے دا خرابات دی کل شروع کرے دے ہاں خزانہ دے پیدا کرے کسنگا
خزانہ جی رے وا بابا دا ٹول دم دے زوان برکت دے نور آغا دا پنزو سرپو دا پڑے وقتو نا تیر شن اوز با مزے کو مزے
خا پیسے را کر
دا گا زویا پیسے اور ترا باسا
چو پیسے کی گی
پنزا سوا
دا دیم پنزا دا وخلا ماما
دا وخلا پڑے
رازا دا گا زویا اوز خود زائی ولی خیلی خانی کا چه در سخه غلط نشی پا دیش آخوا که تر دل لوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑه هم در سرشتا
دی هلا بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پوڑر نه لیشی شیرانی اولی بیا تر چرسو پوره هر سشتا
لاسو نه پورتا که زای پا زای او داری که خوری که ما
او د د د
تور جانا لزای او نخوری زی پولیسی هم دخل دیم داسی خلاص پریده
الو کانو لاسو نه یوتره دوی هم نشه ای مواد طول موتر تا پورتا که
خا قماندان سیب
قدر منوریدون کوز من خبرون هم دل تا پای تا ورسیده مننه چی تردیده من لمنگ سروی تربیه مو پا پاک و مهربانه چختن تالاس پارم دا خدای پامان.